د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفیم او تاسو ټولو ته د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خراج لاستویم. اورې چې افغان او ناټو چارواکو دا ومنله چې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ یو قومندان مولوي داد الله له پاکستان سره پر پوله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه تفصیل اورې. په خبرونو کې راغلی دي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوی استازي اخسر ابراهیمي پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي ملت پالي له دیموکراتیکو بدلونونو څخه ناوړه ګټه اخلي. د زیاته کړه له نژادي حملو سره باید مقابله وشي. لږ وروسته جنقال کوزی د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل راوړي، خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. معصوم میوند د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
افغانان ناټو چارواکو دا ومنل چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قومندان مولا داد الله د ناټو په یوه حمله کې وژل شوی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو او وسله والو طالبان ترمنځ په جګړه کې اووه طالبان وژل شوی، او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال نیولی. را خبرونه. افغان او ناټو چارواکو دا ومنل چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قومندان مولا داد الله له پاکستان سره پر پوله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی. ایساف نن په یو خبر پانه کې ویلي مولا داد الله چې په سیمه کې په جمال مشهور وو د وسلوالو مخالفینو د انتقال او پر افغان او بهرنیو ځواکونو باندې د حمله مسؤلیت هم درلود. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د مولا داد الله مرسیال شاکر او یو شمېر نور وسلوالو مخالفین هم په دې بمباری کې وژل شوی. د راپورونو له مخې مولا داد الله د ډیورنګ د کرښې آخوا د باجوړ په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر وو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې اووه تنه طالبان وژل شوي. په هلمند کې د پولیسو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر پولیسو حمله کړې چې په ځوابي حمله کې د وسلوالو مخالفینو 15 تنه ژوبل شوي او دوه نور نیول شوي هم دي. بل خوا د هلمند د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوال طالبانو درې مهم قومندانان له وسلو مهمات سره نیولې دي. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال نظر علي وحیدی وایي چې دغه قومندانان مولا غفار رحمت الله او عبدالباقی نمیږي. د هلمند د ملي امنیت رئیس وایي چې دوه پاکستانی اتباعی هم د دولت پر ضد د شپې پاڼې خپرولې هم په هلمند کې نیولې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی یو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې په موساکله ولسوالۍ کې د پولیسو قومندان له یو ساتونکي سره وژلې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال نیولی دی. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د ارکان رئیس مل پاسوال عبدالقدوس امید نن په کابل کې خبریالانو ته وویل معلم انځرګل په میدان وردګو کې له 9 نور وسلوالو طالبانو سره نیول شوی دی. ښاغلی امید وویل نیول شوی طالب قومندان د میدان وردګو په ششګه او سیمه کې فعالیت کوي او د حکومتي کارکونکو په وژن کې هم لاس درلود. پولیسو نیول شوي کسان خبري اعلان ته وشول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره په شارجه کې یو ورځنی لوبه وکړي. دا سیالي به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجې د متحده عربي اماراتو د شارجه په ښار کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د افغان ټیم د ښې روزنې لپاره د دغه ډول لوبو د ترسره کولو اړتیا شته. دا د افغانستان خبرونه جنرال کوزی در سره د سیمه نړۍ په خبرونه کې دي.
د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد نوی استازي اخزر ابراهيمي پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. د الجزائري ډیپلوماټ له بان کی مون سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبرې وکړې. ابراهيمي ویل تر د مخکې د سوری لپاره د نړیوال ټولنې استازي کوفی انان ځکه ناکامه شو چې نړیوال ټولنې له هغه سره لازم مرسته ونه کړه. بان کی مون ویل ابراهيمي سره د نړیوال ټولنې ملاتړ شته څو د سوری د شخړې په هواري کې مرسته وکړي.
I'm deeply concerned as you are as all
زاستاسو پتیر او د دین اړوال ټولنې د ټولو غړو پتیر ډیر ژور اندېښنه لرم چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. څومره چې دا جګړه اوږدېږي همره به ډیر کسان پکې وژل کیږي او ډیر به ځپل کیږي. د همدې لپاره تاسو ونډه او تاسو مرشي خورا مهمه ده. لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر وای ل دوه لکو ډیر سوریایان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي. دا اداره وایي دا شمیره د دې تر مخکنۍ اټکلونو ډیره لوړه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي ملت پالی له ډیموکراټیکو بدلونونو څخه ناوړه ګټه اخلي. د زیاته کړه له نژادي حملو سره باید مقابله وشي. پوتین هغو سیمه ییزو چارواکو ته هم سزا ورکړې چې د شخړو په بندولو کې ناکامه شوي دي. د روسیې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د روسیې د مرکزي سیمې مورودوویا په مرکز سرانس کې د نژادي اړیکو د شورا په لومړنۍ غونډه کې خبرې وکړې. پوتین وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې مسکو او سن پیټرزبورګ ښارونو کې د فوټبال مینوالو د شمالي قفقاز د مسلمان ولایت داغستان د ټیم په پلویانو حمله وکړه. په دې وروستیو کلونو کې په روسیې کې نژادي شخړې زیاتې شوې دي. د 2010 کال دسمبر میاشت کې د فوټبال ملت پالی مینوال کرملن ته نږدې راټول شوي ول. د نورو نژادونو په خلکو یې حملې کولې او له پولیسو سره نښتې هم کړې وې. د امریکا د وچې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سازمان په واشنگټن کې غونډه وکړه. له انګلستان او اکوادور څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان آسانج د برخلیک په اړه باید ډیالوګ ته دوام ورکړي. آسانج دوه میاشتې وړاندې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې وه او دغه هیواد یې پناه ومنله. انګلستان وایي کله چې آسانج د اکوادور له سفارت څخه راووځي دوی به یې د جنسي تیری په تور ونیسي. د اکوادور جمهور رئیس رافائل کورایا وایي دوی بیره لري چې انګلستان به آسانج په ویکی لیکس کې د پټو کیبلونو او مکالمو د افشا کولو په تور د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم کړي. اکوادور وایي انګلستان ګواښ کړی چې د آسانج د نیولو په مقصد به په لندن کې د دې هیواد سفارت ته داخل شي. لندن دا خبره رد کړې ده. د یونان صدر اعظم انټونی سماراس د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره نن په پاریس کې خبرې کوي. د یونان صدر اعظم د 240 میلیارد یورو نړیوال ضمانت د پروګرام د دوام په مقصد په هیواد کې د سختو بدلونونو د عملي کولو لپاره زیات وخت غواړي. سماراس پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم په همدې اړه خبرې وکړې. مرکل وویل دا غواړي چې پوراوړی یونان په یورو ساحې کې پاتې شي. انګلا مرکل یونان ته د بدلونونو د عملي کولو لپاره د وخت ورکولو په اړه په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او وویل په دې اړه هره پریکړه به د اروپایي کمیسیون د اروپا د مرکزي بانک او د نړیوال وجهي صندوق له رپورټ وروسته وشي. دا رپورټ به د سپټمبر میاشت کې خپور شي. یوې جرمني ورځپاڼې ویلي د جرمني د مالیې وزارت له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو اغېزې څېړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت یوې فدرالي محکمې د جنوبي کوریا سامسونګ کمپنۍ له اپل کمپنۍ څخه په تقلید کولو محکومه کړه. د سان خوزې یوې محکمې حکم صادر کړ چې سامسونګ کمپنۍ به اپل ته یو میلیارد ډالر تاوان ورکوي. دا دوسیه د اپل کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې ده او د جنوبي کوریا د سامسونګ کمپنۍ ترمنځ د ټکنالوژۍ د حق په اړه د څو لانجو او دعواو یوه برخه ده. دا دوه کمپنۍ د موبایل ټلیفونونو په ټکنالوژۍ کې سخت سیالي کوي. دواړه کمپنۍ په انګلستان، استرالیا او جنوبي کوریا کې حقوقي دعواوې پر مخ وړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پرونه خبرونه کې اوري چې افغان او ناټوز وکونوي په کونړ کې د طالبانو یو لوی قومندان مولوی داد الله وشل شوې ده. په افغانستان کې کلیوي خوا ولسی پاسونونو ته هیلي ډېرې دي نو اندېښنې هم مخ په زیاتې دودي. ولې
د چینا پاتره د دولت پر ضد د ګوندلو استخباراتي شبکې او مخالفین ټول استفاده کوي چې د دولت مقابل کې استعمال نه کړي.
په هلمند کې وکاسه طالبان وژل شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره په نیویارک کې کتلی. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ کې د ډیجیټل سینما په اړه ورې چې په کابل کې خلک پکې فلمونه ګوري او د بې خوبۍ د تاوانونو په اړه هم پکې معلومات راټول شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل افغان او ناټو چارواکو دا ومنله چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قومندان مولوی داد الله له پاکستان سره پر پوله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شو. دا اوس له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري سره په ټلیفون کې دي او د دې پیښې په اړه به تازه معلومات را واوري. مهرباني وکړئ.
خورجانی تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه ډرون حمله د کونړ چارواکي و چې دلته د بي پیلوټ الوتکو لخوا بمبار شوی دی د شولتن درې د چوګام په سیمه کې، چې البته په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو یو گروپ یو په نخا کړو چې د هغه مشر ملا دادالله کوله او په دغه ځکه یو دلته دوی وجل شوی دي، څه کسان پکې زخمیان دي او 12 کسان پکې وجل شوی دي. د کونړ والی سرما څو شیبي وړاندې خبرې وکړې، هغه وایي چې مونږ ته داسې څه راپور نه دی راغلی چې دا د افغاني استخباراتو په همکاري شوی، خو دوی مخکې دا معلومات راجمع کړي دي او دلته ډرون حمله کړې ده. بیا ما ته دا پوښتنه هم وکړله چې خلق پاکستان دا وایي چې ملا فضل الله چې طالبان پاکستانی طالبانو مشرف غاړه لري، دا به هم دلته ځکه چې دا سړی دلته ووژل شو، ملا دادالله ووژل شو. نو هغه ویل چې دغه سرحدي سیمې دي، دلته دا خلک تګ راتګ کوي او ډی راوړي، خو مخکې له دې نه دا دوی نه دي راوختي او چې څنګه افغانستان ته راواوختل تلفات یې ولیدل ووژل شو. له دوی د پولیس نه غاړه ته فعالیتونه کوي خپل او د پاکستان خلاف حملې کوي. بلې دا ویل چې پاکستان چې په افغانستان د کونړ په خاوره باندې په سرحدي ولسوالۍ باندې کوم راکټي برودونه پیل کړي، دای له دې لپاره پیل کړي دي چې تر څو د کونړ خلک دغه سیمو سرحدي سیمو نه راپاتې او په دې دغه پاکستانی طالبان دې په دې کې او نور کوم د نوري د وزیرستان او دې نور خلک راولل ته دې په دې کې خوري.
دغه د پاکستان د لوري نه چې توغندي ور وشتل کیږي د ډیر مودې را په دې خو، اوس وضعیت څنګه دی؟ دا مثلا بیګاش پیدا سورزو کې وضعیت څنګه دی؟ اوس هم دا توغندي را روان دي راځي؟
په دغه توغندیزو بریدونو کې خو هیڅ کمی نه دی راغلی. د کونړ والی وایي چې بیګا هم د دانګام په ولسوالۍ باندې 15 د توپونو توغندۍ د پاکستان د لوري نه راغلي دي، خو چاته ځاني ځای نه دی اړولی، بلکې خلک یې بې کوره کړي دي.
ویل کېږي چې هلته خو قومي مشرانو هم خبره کړې وه، ویلي وو چې موږ ځو د پاکستان لوري ته او هلته به د سولې خبره کوو چې نور دا توغندي ونه ورول شي. د دې قومي جرګې نتیجې څنګه شوې؟ څه ویل کېږي په کونړ کې؟
تر اوسه پورې خو داسې کم قدم نه دی پورته شوی چې هغه دې هلته لاړ شي، ولته دې خبرې وکړي ورسره. خو څو ورځې وړاندې کم یاد شي او موږ رپورټ درلودل ته یو غونډه وه، په هغې کې حتی خلکو دنیا عالمانو قومي مشران د پاکستان خلاف جهاد اعلان وکړ. خو بیا دوی دا خلک وایي، قومي مشران او دنیا عالمان وایي چې موږ د مرکزي حکومت امر ته منتظر وو چې هغوی څه وخت کې امر کوي، موږ دغه کوو به عمل کوو. او بل د هغه درې اړخیزه غونډه جوړېدله په جلال آباد کې، د هغې هم څه نتیجې معلومې نه شي. سورج وړاندې ما والي سره خبرې کول، د کونړ والي سره، هغه وایي چې کوم ځای کې په کوم ځای باندې مرمۍ راځي، کوم ځای د اور لاندې باید هلته دا جلسه وشي، غونډه وشي، نه په ننګرهار کې. تر اوسه پورې زما په خیال د هغې هم څه نتیجه نه راوتلې.
کور دې ودان. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وو له کونړې معلومات راکړل چې افغان او ناټو چارواکو د خبره منلې ده، وایي چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قومندان مولوي دادالله په کونړ کې سرحدي سیمو کې وژل شوی دی. د ناټو ځواکونو په هوایي حملې کې هم داشان د ازادي راډیو خبریال ویل چې لا هم له پاکستان د لوري په افغانستان باندې د توغندیو حملې دوام لري. اخوا په هلمند کې د پولیسو د لمړي کنډک قومندان ویلي چې 150 وسلوالو طالبانو پرې برید کړی دی چې په ځوابي ډزو کې 100 وسلوال طالبان وژلي دي او 15 ټپیان کړي دي. د لمړي کنډک قومندان سترخان ویلي پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی، خو دوه تنه طالبان ژوندي هم نیولې دي. لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریالي په اړه معلومات راکوي.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لومړي سړک پر سر د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه مهال نشته رامنځته شو چې طالبانو غوښتل د لوی لارې پر سر مینونه ځای پر ځای کړي. د هلمند پولیسو د لومړي کنډک کمانډان عبدالستار نورزی رسنوی ټول نشته تیره شپه 10 بجې رامنځته شو او د مینونو په اړه ورته معلومات خلکو ورکړه. اول په دې نشته کې پولیسو ته هیڅ زیان نه رسیدلی، خو اوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي دي او دوه نور هم ژوند دي نیولي دي.
زموږ همکاران د وطن څخه ټلیفون وکړي چې 10 نفر طالبان راغلي دي او غواړي چې پر سړک باندې کمین ونیسي او تلاشي وکړي. او یو عدد مې نه هم یشوي چې مې نیم فجار مړ نیم فجار ورکړي. لسو بجو پورې موږ د دوی سره مقابله وکړه، جنگ مو ورسره وکړه. په نتیجه کې یو مل راکټ انداز، یو پایم خبره او دوه ارادی موټسکلان، دوه نیم زره پیره د سکیل مرمۍ، دوه به مدستیان او وه الکې مینونه مو د دوی څه ونیوله. 15 الکو ته هلته موږ انفجار ورکوي او د دښمن وجه ساده پر میدان پاته او تقریبا د خلکو د دغه سې 15 نفر نورم زخمیان سوي دي.
د لشکرګا او کندهار ترمنځ په 28 کیلومتر لوی لار همیشه وسلوال طالبان فعالیتونه کوي. خنورزی وای په دې ورستیو کې د پولیسو غزمی او څار ډیر سوي دي، ځکه نو وسلوال طالبانو فعالیتونه پر راکم سوي دي. طالبانو دغه ورستیو پیښ په رسنیو ته څنډه ویلي، خو د طالبانو وایند کار سوپ احمدی رسنیو ته ویلي چې د شنبه په سهار 2 بجې د مساکلا ولسوالۍ په بغنی باندې کې د پولیسو کمانډان عبدالباقی او د غسر ساتونکو وجري دي. په دې اړه د مساکلا ولسوال نعمت الله سمیم د ازادي راډیو ټول تیر ورځ نه وخت طالبانو یو پولیس او د غسر یو تن ملکی کس د کمین په ترڅ کې وجري دي. هغه دا ونه منل چې وجل سوی کس د پولیسو کمانډان عبدالباقی دی. وسلوال طالبانو په ولکلسیو پیغام کې دا هم ویلي چې د هلمند په ګرشپور سوالي کې د پولیسو کمانډان عبدالحی او د غسر شپږ تنه ساتونکي د مین په یوه چاودنه کې وژل دي، خو دولتي چارواکي دغه خبره نه مني.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي. یون مزرات مخکله مخکې ومنه.
د تیلو غنی هیواد سعودي عربستان چې تر دې د مخه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رول لرلو ته چندان ځنه نه ښکاوه، په دې ورستیو کې له طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په غیر رسمي توګه د سولې په اړه یو شمیر ناستو او خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. د خبره پاکستانی ورسپانې اکسپرس تریبیون په خپلې وی مقالې کې خبره کړې ده. افغان او عرب ډیپلوماټانو د ورسپانې ته دا تایید کړې ده چې سعودي د هغو طالبانو په شمول چې په قطر کې له متحد ایالاتو سره خبرې کړې دي، ډیر شمیر طالب مشران عربستان ته بللي چې له هغوی څخه داسې طرحې ترلاسه کړي چې څنګه باید په معاصره توګه د سولې پروسه مخته ولاړه شي. د طالبانو د پلاوي مشري په پیښور کې پخانی افغان جنرال قنصل مولوي نجیب الله کوي، او د حزب اسلامي د درې کسیز پلاوي مشري بیا ډاکټر غیرت بهیر کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل دي. دوی په دې ورسیو کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په غیر رسمي توګه سولی خبری کړی دی. اکسپرس تریبیون لیکي دا خبره یو شمیر هغو ډیپلوماټانو ورته کړی چې د خپل نمونو د نخ پرې دوه غوښتنې کړي، او د دې خبرو اترو په اړه ورته معلومات شته. د یادو ډیپلوماټانو په حواله د قطر په خبرو اترو کې د طالبانو یو لوړ رتبه مشر شهاب الدین دلاور او د مولوي جلال الدین حقانی ورور خالد حقانی هم تیر اونۍ د سعودي عربستان د حکومت په دستور د هیواد ته بلل شوي وو. د اکسپرس تریبیون په حواله ده هم بل شوی چې سعودي نورو طالب مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د طالبانو پوخانی چارواکي او د حقانی شبکې مشران به په نږدې ورځو کې د سولې د پروسې د چټکۍ لپاره وبولي. اکسپرس تریبیون لیکي د طالبانو یو مشر هم دا ډول بلنې تایید کړې دي. د بلل شو کسانو په لیست کې طیب آغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې اعتباري سړی دی، او د په قطر کې هم د طالبانو د ډلې د خبرو اترو مشري کوله شامل دی. بل پکې نصر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی او د هغه ورور سراج الدین حقانی دی. همداشان په لیست کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د سیاسي چارو پخانی مشر آغا جان معتصم شامل دی. افغان چینی وای متسم چې تیر کال په کراچۍ کې په ډزو سخت پیښې وې، او نور طالب مشران دې ته هڅوي چې خپل د افغانانو د دوارخیزو خبرو لاره د سولې پاړه بحثونه وکړي. اکسپرس تریبیون د افغان سرچینو په حواله وای متسم چې اوس په ترکیه کې وسی، په دې ورستیو کې په متحده عربی اماراتو کې له یو شمیر طالب مشرانو سره کتلې دي، او ټاکل شوی چې په همدې سلسله کې په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته هم لاړ شي. یوې افغان سرچینې ورته په محرمانه ډول ویلي دي چې د سعودي عربستان چارواکو تر هغه وروسته چې متحد ایالاتو له طالبانو سره د خبرو اترو په هیئه کولو کې د سعودي مرسته مهمه وبلله، نو د هیواد پریکړه کړې چې د افغانانو د روغې جوړې په بهیر کې فعال رول ولوبوي. یو بل ډیپلوماټ بیا اکسپرس تریبیون ته ویلي پاکستان او افغانستان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې سعودي دې ته وهڅوي چې د سولې په پروسې کې برخه واخلي. د تیرې فبروري په لومړۍ کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل، دې خبرې ته ورسید چې په رسمي توګه د سولې په خبرو کې د سعودي د مرستې په لټه کې شي. دا خبره یو افغان چارواکي چې له افغان هیئت سره یې هغه وخت اسلام آباد ته سفر کړی و اکسپرس تریبیون ته کړې ده. د تیر جولای په میاشت کې سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی سعودي عربستان ته تللی و او د استخباراتو له مشر سره یې وکتل څو په دې توګه د سولې د پروسې په اړه اطمینان ترلاسه کړي. صلاح الدین ربانی همداشان د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره هم په جدي کې کتلي وو. افغان او عرب ډیپلوماتان په دې مطمئن دي چې سعودي عربستان به د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبولی شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امنیتی چارو یو شمیر کتون کې وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد را شروع شوی ولسی پاڅون باید په جدي توګه وڅارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته ویل د دې ویرشته چې دا ولسی پاڅونونه په راتلونکي کې خپل افغان دولت ته په سرخوږی بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له پاڅون سربیره د ننګرهار په حصارک او د کندهار په ژړی ولسوالیو کې هم خلکو د رنګه پاڅونونه کړی دي. په دې اړه پام کوي له کابل د زکیه غیاسی نذیر ریپورت ده.
په داسې وخت کې چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه سمدلاسه په همدې سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ګامونه بلل کېږي، خو یو شمېر کتونکي د راتلونکو نتایجو په اړه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دولت باید دغو پاڅونونو جدي څارنه وکړي. نوموړي وویل دا ځکه چې د دې ویره موجوده ده چې د پاڅونونه به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو استخباراتي کړۍ د دولت پر ضد استعمال کړي.
کوم پاڅونونه چې په علایم لیدل شوي دي دا د چارلي طرفه نه دي تاسو شوي، بلکې د مخالفینو د ظلم سرداد او بلاخره د دوی ډېرو ناروا کړنو په مقابل کې دوی خپله دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دولت هم نشي حمایه کولای، موږ باید خپله ځانونه دفاع وکړو. خو ما عقیده دا ده چې دولت په هر نوع وی ډېرو ماهرانه طریقو د دوی په منځ کې دغه څه ځای پیدا کړي د دې نه سباتر د دولت پر ضد د ګاونډیو استخباراتي شبکې او مخالفین سوء استفاده کوي چې د دولت مقابل کې استعمال نه کوي.
په افغانستان کې د ولسی پاڅونونو په لومړي ځل د غزنی ولایت لاندړ ولسوالۍ څخه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شول. په تیرو څو ورځو کې د کندهار له ژیړۍ او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ نه هم د ورته پاڅونونو راپورونه ورکړل شول. د وسلوالو مخالفینو پر ضد دغو ولسی پاڅونونو په ولسی جرګه کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم د وسلوالو پر ضد د ولسی پاڅونونو ملاتړ کوي، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو مسله کېدل یو سوال بولي. د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو وکیل محمد رضا خوشک وطن دوست وویل
نفس کار بسیار خوب است، اما سوال اینجاست که مردم عادی چطور مسلح شدن در مقابل
دا کار پاسل کې ډیر شدی. خو پښتنه دلته د چی عام خلک څنګه د وسلوال طالبانو پر ضد مسلح سول موږ بیره لدې څخه د چی د عام وګړو مسلح کېدل به نور څه متهم وغځیږي چې دا امکان لري لوی ستونزې را پیدا کړي. دا ځکه چې زموږ ملي پولیس او ملي اردو په دې ډول شرایط کې بیا خپل روحیانه لاس اور کوي چې د دوی سره موازی نوري کمپنی جوړیږي.
په افغانستان کې ځینې نور کتونکي د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه په اړوند سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره مهم بولي او له دولت نه غواړي چې ملاتړ یې وکړي. وسلوال طالبان بیا د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسی پاڅون کوونکي عام خلک نه بلکې د افغان دولت اربکیان بولي. افغان دولت په رسمي توګه تر اوسه نه ده تایید کړی چې له دې پاڅونونو څخه ملاتړ کوي او یا هم ورته وسلې او امکانات برابروي.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې ډیر زیات مسایل د افغانستان د امنیتی پیښو په اړه باندې دي. احمد زبیر ژمنی په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼه چې شاوخوا یوونې د رسمي رخصتو له امله نوې خبرې شوې په نننیو ګڼو کې د تیرونې په بیلابیلو مسایلو تبصیرې کړې دي. وی صاحب خپل سرمقالې کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د بریدونو د زیاتېدو مسله څېړلې ده. وی سالی کلی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره د هغه د امریکایي سیال بارک اوباما تلیفوني خبرې او کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر دا څرګندوي چې دغو بریدونو امریکایان سخت اندېښمن کړي دي. ورځپاڼې لیکلي د افغان ځواکونو په لیکو کې وسلوال طالبانو له نفوذ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له روانې جګړې څخه د افغان عسکرو ستوماني او بې‌باوري هم هغه څه دي چې د دې بریدونو د زیاتېدو سبب شوي. ویسا ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو وو بریدونه شوي دي. سرنوشت ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې چې وایي پر ناټو ځواکونو 25% بریدونه د طالبانو نفوذي کسان کوي. په مطلب کې راغلی جنرال جان انن د افغان حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې چې وایي د افغان عسکرو او پولیسو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو په زیاتېدو کې د سیمې استخبارات لاس لري. سرنوشت په یو بل مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو څرګندونې راخیستې چې وایي د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره استخباراتي فعالیتونه ډېروي. ورځپاڼې لیکلي د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي د عقیدتي او فرهنګي تبلیغاتو له لارې هم د پولیسو لخوا پر بهرنیو عسکرو د حملو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله په همدې مسلې کښلي. د سرمقالې لیکوال پرې باور دی چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو په بریدونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. هیواد لیکلي ایران او پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په دې توګه د افغانستان نوي جوړیدونکي امنیتي ځواکونه له ګواښونو سره مخ کړي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو په پاڅونونو تبصره کړې. خدمتګار لیکلي خلکو دا پاڅونونه په لومړي سر کې د خپل ژوند د بقا او له ناامنیو سره د مبارزې لپاره کړي، خو لیکوال کښلي که په دې لومړي پړاو کې دغه پاڅونونه بریالي شي نو ښایي د هیواد پر سیاست او اقتصاد د ځینو واکمنو کړیو پر ضد هم مبارزه پیل کړي. خدمتګار لیکلي د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو سرچینو د ځینو کړیو انحصار هغه څه دي چې له نامنو وروسته د خلکو ژوند لږ وخت سره مخ کړی دی.
احمد زبیر اجمن و جانقال کوزیبه د دوا الویدیزو رسپانو انټرنیشنل هرالد ټریبیون او امداشان یوی بلی خبرونه پانی اړولی دی او د افغانستان په اړه مسایل پکې سیډلی ورته په وښو.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانی د افغانستان د جګړې او ستونزو په اړه تر دې سرلیکلاندې د وطن په لار کې مرګ څومره ستره خوشبختي ده یو مقاله لیکلې او لیکوال راجر کوهن په یوې برخه کې لیکي، له 2001 کال راهیسې د امریکا پوځ په افغانستان کې 2000 کسان قرباني کړي او دې مسلې ته په کتو ورته د شاعر کیپلنګ شعر ورپه زړه کېږي چې وایي که چیرې له تاسې څخه وپوښتل شي چې ولې وژل کېږئ، په ځواب کې ورته ووایاست چې مشرانو موږ ته حقایق نه دي ویلي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د افغانستان په جګړې کې زیات شمېر غیر حقیقي ټکي بیان شوي او لیست یې ښه اوږد دی. د عراق د جګړې د پیل لپاره داسې استدلال کېده چې صدام حسین د ډلې ځی وژنې وسلې لري. دې جګړې د افغانستان جګړه د خلکو له یاده وایستله او په افغانستان کې د شخړو لمنې پراخه کړه. په داسې حال کې چې په عراق کې د ډلې ځی وژنې د وسلو څرک ونه لګېده خو په سلونو امریکایي عسکر پکې ووژل شول. ورسپانه وړاندې لیکي دا خبره هم کېدله چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې کې بری ګران نه دی، خو یولس کاله وروسته معلومه شوه چې دا خبره هم رښتیا نه وه. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د افغانستان په جګړې کې تر ټولو غلطه او له حقیقته لرې خبره دا وه چې پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې کې د متحده ایالاتو وفادار متحد دی، خو که لږ شاته وګورو په افغانستان کې زیات شمېر امریکایان د هغو کسانو لخوا وژل شوي چې د پاکستان له خاورې څخه د هېواد ته راغلي دي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن وژنې هم وښودله چې دا هېواد تر کومه حده د ترورستانو د مشرانو ملاتړ کوي. فارن پالیسي خپرونې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او په وروستۍ ګڼه کې لیکي هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې د القاعده شبکې مشر څنګه له خپلې کورنۍ سره په ایبټ آباد کې یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې څو کاله ژوند وکړ او وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل شو. خبرونه لیکي په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI یو مامور د اسامه ابن لادن د درک لګولو په کار کې له امریکایانو سره مرسته کړې وه او دې کار د پاکستان د همکارۍ لپاره هیلې زیاتې کړې وې، خو په دې اړه هیڅ کوم سرحد نشته او د ISI نوي مشرتابه د همکارۍ مسله بیخي رد کړې ده. په داسې یو حالت کې څنګه کېدای شي چې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د تش په نامه متحد وفاداري رښتینې وبولو؟
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کابل ولایت د سروبینا بریال سلیمان خیل لیکي په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو له امله نشي کېدای چې سوله راشي. عبدالله لوګر ولایت څخلی کی وی د پورک په مکتب کې درسونه نشته، استادان راضی په اداري کې ناشتوي و اله مسولینو څخه هیله کوي چې د استادانو د دې کار جدي څیړنه وکاندي. بریال سلیمان خیل سونور سیمیسونه هم را لیگی دی لیکی دی دوی دی سیمی سڑک خام دی او دغه ستونز از ما خیال دی چې په وار واری لیکلی دا او لمسولینو سخه غواری چې دوی دی سیمی سڑک ورته پوخ شي. همدا شانی خپل مخکنی سیمیسوز لی تکراری لیکلی دی. عتیق الله سلیمان خیل هم له سروبي څخه ایمیل لیکلی، اس ام اس لیکلی دی او وی چې په کونړ کې چې کوم توغندی راځي اومده عملیه د کونړ سیند دی، وی چې کچرته په دغه سیم باندې دیمونه جوړ شي نو پاکستان به خپل توغندی هم بند کاندي. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د په کابل کې د یوې ډیجیټل سینما په اړه اوري چې هلته چې کله په سینما کې کینی نو خلک داسې فکر کوي چې رښتیا د فلم په هماغه صحنه کې دی او هر څه احساسي په دې اړه به واوري. خو اوس سات ګورم د دې دوه نیمې بجې دي. جنقه له کوزې سټډیو ته راغې او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوري.
افغان او ناتو چارواکو ومنله چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قمندان مولوی داد الله د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ په شلتن سیمه کې د ناتو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی وسلوال نیولی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وطن طالبان وژل شوي. د سوری اصلي مخالف ډلې نن له ملګرو ملتونو او عربي اتحاد څخه په ټینګه وغوښتل چې په مرکزي ولایت حمص کې د فاجعې مخه ونیسي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي ملت پالي له ډیموکراټیکو بدلونونو څخه ناوړه ګټه اخلي. د زیات تکرار له نژادي حملو سره باید مقابله وشي. د امریکا د وچې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سازمان په واشنگتن کې غونډه وکړه. له انګلستان او اکوادور څخه په ټینګه وغوښتل چې د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان آسانج د برخلیک په اړه باید ډیالوګ ته دوام ورکړي. د یونان صدر اعظم انټونیو ساماراس د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره نن په پاریس کې خبري کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت وی فدرالي محکمې د جنوبي کوریا سامسونګ کمپنۍ له اپل کمپنۍ څخه په تقلید کولو محکومه کړه.
پرونه خبرونه کې د پکتیا د ځوانانو او جنونو د زړه خواله او ری چی وای ولور د دې سبب شوه دی چې دوی واده ونه شکړي. پر حال د دوی خبرې به باورې لګروسته د تاندې څنګه پروګرام لرو. خو اوس بره شو د سوریې حالاتو ته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لختار ابراهیمی د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکی منصر وکتل. دا اول وار دی چې ښاغلي ابراهیمی د سوریې لپاره د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د سازمان مقر ته تللی دی. د بانکی مون او لختار ابراهیمی د دې کتنې په اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې وورو.
الجزائری ډیپلوماټ اخسر ابراهیمی په افغانستان او عراق کې د کار تجربه لري او په دواړو هیوادونو کې د ملګرو ملتو د ځنګړي استازي په توګه کار کړی. شغلی ابراهیمی ویلي چې د سوریې لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو سره سم د درناوي، خوشحالي او ویرې احساس وکړ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي کله چې تاسو زنګ راته ووهه ما درته وویل چې زه د احترام، د خوشحالۍ او ویرې احساس کوم او زه لا هم په هغه فکر کې یم. بې له شکه چې زه ممکنه هڅه کوم. زه په سوریا او سیمه کې یو شمېر کسان پیژنم. ما په دې اړه چې څرنګه ملګرو ملتونو او تا عرب لیگ او ډاکټر نبیل العربي او تر ټولو مهم د سوریې خلکو ته خدمت کولای شم یو څه خبري هم کړی دي. الجزائری ډیپلوماټ اخسر ابراهیمی ویلی چې د سوریې خلک به د د په ماموریت کې اولویت ولري او د سوریې د خلکو ګټې به پر بل هر شي او هر چا بری کړل کېږي. اخسر ابراهیمی ویلی چې تر د مخکې استازي کوفیانان په دغه ماموریت کې ځکه ناکام شو چې نړیوال ټولنې لازم ملاتړ ونه کړ. خو د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکی مون اخسر ابراهیمی ته ډاډ ورکړی چې نړیواله ټولنه د سوریې د بحران د حل لپاره د ملاتړ کوي.
زه ستا
او د نړیوالې ټولنې د بل هر استازي په څیر په سیمه کې د جګړې د دوام څخه ژوره اندېښنه لرم. څومره چې دغه جګړه دوام کوي هغومره زیات خلک به وژل کېږي او کړیږي، نو ستا رهبري او همکاري ډېره مهمه ده. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالي اداره یونیسیر وایي چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ویرې څخه 2 لک کسان ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دغه ادارې ویاند ادریان ادواردز پرون ویل چې د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې د سوریې څخه د تښتېدلو خلکو شمیر پر 1,15,000 واوښت. ښاغلی ادواردز ویل چې د دوی ادارې اټکل کړی و چې دومره کسان شاید روان کال تر پایه د سوریې څخه وتښتي.
There has been a dramatic increase in the number of refugees in the region during August. We're now at over 200.
د اګست په میاشت کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شو چې د سوریې څخه تښتي. موږ اوس تر 2 لک کسانو پورې رسیدلی یو چې موږ د ټول کال لپاره اټکل کړی وو. دا واضح ده چې اوس موږ باید خپل پلانونه د سره وګورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند ویل چې یوازې په تیرونی کې 1,500 کسان د سوریه ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. په ترکیه کې د بیړنیو حالاتو او بحرانونو سره د مبارزې د ادارې مسولینو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,500 زیات خلک د سوریه څخه یوازې دغه هیواد ته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه عارف الله پرستم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا ولایت کې خلک د انټرنیټ په لور اړ ډیرو ستونزو سره مخ دي. دلته انټرنیټي اسانتیاوي بيخي نشته. زه په خپل تیر کال ننګرهار پوهنتون فارغ یم او پکتیا کې اوس تر اوسه پورې زه بیکاره ګرځم، کار نشته. لمن دا نه چې موږ یو ورتیا نه لرو یا بل کومه خبره ده. خبره ده چې نن سبا چې د اعلانې ټول د انټرنیټ په انټرنیټي سایټونو کې اعلانې معلومات او هر څه په انټرنیټي سایټونو کې دي چې هغه ته موږ لاسرسی نه لرو. انټرنیټ بيخي نشته پکتیا کې. هتا یو انټرنیټ کافي چې ډیره وړه خبره ده. په نور
نن مې نور احمد د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. لا تر اوسه پورې خو اته موږ انټرنیټ پیژنم نه چې انټرنیټ څه دی، ځکه چې په پکتیا کې بالکل انټرنیټ نشته. خو په وارونو وارونو له راډیوګانو او همدا ډول د ټلویزیونونو څخه اعلان کېږي چې دا زموږ د انټرنیټ پته ده. خو موږ لا تر اوسه پورې انټرنیټ باندې یعنی بیخي په خبره هم نه یو چې انټرنیټ څه ته وایي.
د پکتیا د ځوانانو د زړه خوالم واورېده چې وایي په سیمه کې انټرنیټ نشته او په دې هیله دي چې یو څوک همت وکړي او هلته دوی ته لږ تر لږه یو وړوکی انټرنیټ کلب جوړ کړي چې دوی وکولی شي د انټرنیټ له اسانتیاو کار واخلي او همې په زده کړو کې ورته اسانتیاوي او هم وکولی شي چې په اسانه ځان ته کار پیدا کړی شي. په هر حال د پکتیا د ځوانانو یو بل ستونزه هم ده. دوی له ازادي رادیو سره د جړ خواله کړي ده او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات ولور اخیستل کیږي او ډیر ځوانان نشي کولای چې واده وکړي. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان په همدې اړه له ځوانانو سره خبري کړي.
د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو مرکز کې اوس هم دا سنجونی او ځوانان شته چې په کلونو کلونو یې د وادار من د ولور له وجې په زړه پاتې دی. نه یوازې دا چې نجونې او هلکان د لوړ ولور اخیستو پر سر د وادار منجن دي، داسې کسان هم شته چې په کلونو کلونو په خلیجي وادونو کې د ولور د پور پرې کولو لپاره مزدوري کوي. په یاد ولایت کې نجونې او د ښځو د حقونو غوښتونکي وایي چې باید د ولور د راکمولو او د دې دود په شرعي ډول اړولو لپاره جدي ګامونه د سیمې د قومي مخورو، ملا امامانو او د ټولنو نورو فعالو کسانو له لورې واخیستل شي. دوی وایي چې د ولور په نوم څه باید وانخیستل شي او یوازې شرعي مهر په واده کې دود وګرځول شي.
زمانم انارګله پکتیا ولایت کې د جندر مسولې مې خصو په حقوقي کار کومه. پکتیا ولایت کې دی ورول سي 15 لک شپاک لک ال اته تر 12 لک روپۍ افغاني پورې دلته جنکې خرسيږي. دلته مثلا په جندر په برخه کې ما خپل کار کړی، په ساحو کې مې ډیر کار کړی. ما ویل سي مثلا دا ولول غلطه، سه قانوني مهر سره هغه باید واخیستل شي. نو دومره نه ستاس یو انسان خرڅوي، یو انسان هیڅ قیمت نه لري، ستاس هغه د پیسو په مقابل خرڅوي.
یوازې انارګله ول نه ده چې د جګول ور په اړندښنه څرګندوي. په دې ولایت کې د ښځو د پرمختیایي شورا مشره ماهره احمد زیم ورته نظر لري او وایي چې دلته د نجونو د ژوند وضعیت ورستر بل خرابېږي.
ولا زه چې دې ورځو کې اورم بخي تعجب کوم چې تا لسلک پورې مې اورېدلې دي چې لسلک تم رسیدلې دي افغاني رسیدلې دی وو نو اته د سیو بل رواج د متاسفانه شو درته وایم چې هغه کپ بنی اخه پیګه فامیل مش فرزنه سره خزلری باوجود دې هم اجل کی ورکی وای دې 15 اصله کده ولی وای دای په بن ورکړه یعنی هغه ولور چې اضافه تر کی فامیل د جل کی پیګه چې د قربانی شو خو لیک د پلار به اضافه تر ګټو نو متاسفانه دل چې شنه کیږي د چ مونږ آگاهی نه لرو د اسلام له قوانینو نه
په ګردیس کې د سویل ختیځ زون د بشره کونو د خپلواک کمیسون د خزو د څنګ مشره جمیلې سبزی د جګول ور او د خلکو د ضعیف اقتصاد له وجین جونی او ځوانان د ګډ ژوند له نعمت څخه به برخي او له ګډ ستونزو سره لاس او گریوان غنی
نن سبا په پکتیا ولایت کې ولور بیخي زیات لوړه تللی ده اته لس لک او 15 لک منګه په جریان کې اسو چې مونږ ته د ولور جک شوی ده څوک چې مواده غواړي و کی د لس لک او 15 لک ولور یعنی پیدا کول پیسې ډیر مشکل دي دوی ضعیف اقتصاد لري نشي کولای چې مثلا دی واده و کی
دا ولور دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې د پکتیا ولایت 50 لنه ځوانان په خلیجی وادونو کې د مزدورۍ لپاره شپې ورځې تیروي د خلکو په خبره چې ډیر کسان یې په دوی کې د ولورونو د پور پرې کولو په موخه کلونه کلونه په خوات للی او لا هم خپل کورونو ته نه دی راستانه شوی د اوت تپان ازادۍ رادیو پکتیا
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکو کولای شي د ازادۍ رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري کچیر تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکو یاست نو تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادۍ رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واوري
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
السلام علیکم ملګرو نورگل شفق یم تاندی چانگی ته مو په مینه را بولم
او زه هم وګمر شیدم سلامونه وړاندې کوم
وګمه د خوبونو دنیا هم عجیب دنیا ده کنه کله انسان د مارغه په شان پکې الوزی کله یو څوک ل لوړ ځای را غورځوي خوده شاته زور کوي
ریښتیا هم دسته شفق صاحب خو کله بیا چې هر څومره وب په خوب کې وسخي خو تند نه پماتېږي
هو دا خبرم ده اوس د خوبونو نړۍ ته ورته څه په ویخه هم لیدلې او هم احساسولې شو
دا چې څنګه لدی به هله خبر شي چې په نننۍ تاندې څنګه کې د هغې ډیجیټل سینما په اړه ووري چې د خوبونو خیالونو نړیته مو د ځنګړو فلمونو او عیناکو په واسطه پرانا او په ویخه ورځ ورولي
هو د یوې سندرې ترڅنګ په دې هم غږی ګوچې کڅه هم ځینو ځوانانو ته په دې ځانخه کاری چې شپې په ویخه سبا کړي یا تر نا وخت ویخ پاتې شوی خو دغه کار
که یو خوراونی او روغتي سنځي پیدا کوي نو بل خو د مخ کولاته هم ځان رسوي
هو نو ملګرتیا مو کړئ مګر خوای کمپیوټر او تلویزیون ته به مکاله دی لپاره نه کې پسترو کړی وی چې نظر مخرب نشي خو ډی سینما یا ډیجیټل سینما د سینما ده
چې که خپل ځانګړي آینه کې ورته پسترګو نکړي له هغه فلم خوان نشي اخیستای
هو ځکه چې همدا آینه کې دی چې تا د فلم صحنې ته داسې ور داخلوي چې فکر کوي هماغه لته ګرځي او د فلم اتل په خپل اته یې
د دې سینما فلمونه هم تر نورو ځانګړي دي په کابل کې مو دی وی همدا سینما مالک میوان خوستای غوولای
هو
د البته یو نوې ټکنالوژي د پاول زل افغانستان ته مونږ راوړل د روسنا دا داسې یو تفریح شای دی چې البته دغه ځوانان راځي مخصوص کوټه مرته جوړه کړی دی البته اینه کې ورته پسترګي کېږي که ساوند لري خو ایفیکټ لري البته چې ګوره پاینه سنه کې وتوي شمال در باندې راځي الماسک راځي باران در باندې کېږي چوکۍ دومره په شدت خوري چې ته داسې فکر کوې چې ان بیکګراوند کې سکرین کې البته خپل وي داسې هیڅ کوي چې زه خپل دا کار کوم یو حادثه در باندې راځي فکر وکوي چې زه خپل یم داسې یو حادثه سره چې مخامخ کې
وګمې پتی سینما کې لا څلور د قو تر 12 د قو تفریحي ډارون کې خیالي او حیرانون کې فلمونه خودل کیږي
څو ځوانان مو پختل چې تازه د فلم للی دوره وتلی وکړو
زما نوم نورالله تورتم دی دا فلم چې ولیدو باور وکړه داسې صحنې پکې چې لکه داخل د سکرین کې چې زه یې به چشمې مې واچولې نو باور وکړه چې کله فلم شروع شو نو په هماغه صحنه کې د ځناورو تا داسې احساس کوي چې چک درباندې اوس لګي ځینې ځایونو کې به یو دفعه باران شو فلم کې چې به باران شو په تا باندې مې دلته وارېده کله فلم کې به کانډې کفرې همدغسې لوړ ژور ځایونه راغله په هماغه ځایونو کې به دا چوکۍ به هماغسې حرکت کوو د سره باور وکړه ډېر جالب بېخي نو دا صحنه مې اولین ځل دپاره چې ما ولیده
زما نوم محمد ناصر ده هیجاني فلم وو هغه مې وکتل ځناوران وو داسې لوړ لوړ غرونه وو یو ځای وو چې زه غرانه ښکته وغورځېدم ته ودرسم لکه چې رښتیا وغورځېدم دا مې لومړی ځل وو ډېر مې خاص وو زړه مې کېږي چې بیا ورسم
وګمی میوند خوسته وای چې دوی د ماشومانو ځوانانو او لویانو کورنۍ لپاره ځانګړي فلمونه لري چې د دوی په خوخه او غوښتنه ورخودل کیږي
وته ایمون فلمونه د اطفالو لپاره هم لري د ځوانانو لپاره هم لري د فامیل لپاره هم لري دا ایمون فلمونه چې ټول انیمیشن فلمونه دي وشدناکم پکې دي تفریح هم پکې دي سرسبزم پکې دي البته مختلف فلمونه موږ لرو د خپل کوي چې فلم د خپل انتخاب کې کډرون کوي غوړي ډرون کوي ورته بل کوي کډرون کوي نه غوړي آرام ورته بل کوي
شفق سی وای چې جنگ ته زی هر سړی ډریږي خو
څوک حلوای او څوک نه وای
مایوان خوسته زکه وای چې دوی ځین شرایط او بندیزونه هم لري
بله بله چې البته د سل کلو نه وزن پورته ویره ته مونږ په اس کله اجازه نه ورکوي څوک چې په زړه تکلیف ولري څوک رواني تکلیف ولري هغه ته مونږ په اس وجه اجازه نه ورکوي شپږو کلو نه چې عمر ستر وي غټ وي هغه کرش چې مونږ په شو کې اشتراک وکړي
تند سنگ هر شنبه ماز دیگر او هر دوشنبه تنکی غرمه لازده رادیو سخوا وری شفق سیب کلا کلا دست کیگی چه انسان پا ویخلای او چه ودار شی نو دشپی پا خوب که هم ویریگی
خو اگمی هم دستی دا نو زوانان و خواهی تاس سر با هم دست شیوی چه پا خوب که مچوک مره خپکوی تاسی غواره پا زور زور چه غکره خو غگمو پستونی که بند پاتی وی
خو زین زوانان لویری نبال که لخوان تر نیموش پا حتا کلا کلا تر سهار ویخ پاتی کیگی
خو زینی بیا پا خوب کولو نمریگی اسماعیل چه دا لوگر ولایت اوسیدون که ده وای چه زوانان تر زوانانو پوری فرق لری او که خپل دو ساعت خوب هم کلی
کوم تاثیر نه پرې کوي
ځوانان ته ځوانانو پر فرق لیدل ځوانان همشته چې ورځ 2 ساعت خوب کا او تقریبا د 2 ساعت غونډه وکونه مطالعه کو کار کوي هر څه کوي بالکل ځکه ګورم که 2 ساعت خوب وکم او که ځوان دی ځکه شم خپل روزمره کور نه مخ بزم او معمولا زما عادت ما ته مخ لدین هیڅ کله خوب نه راځي
د قندهار ولایت اوسیدونکو ځوان دوست محمد نو بیا هغه ځوان دی چې لکه په خوب نه مړیږي
هو دی پورا لساته خوب کوي
اوکی لسا
د شپې تقریبا 9 بجو پر د ناسم بیا بیږم او په خاطر د دې وخت وی د کېرم چې بیا سار وخت پاسر سار برته لمانځه ته پاسېګ مشپر بده که څوک خوونه کې نو دغه ورځ خمخه د سیر چې ټول ورځ په ګنستیا پر چیرې ټول ورځ بده سي چې مسد د پښی به سر نه خلاصېږي د سوایي وي
شفق سیب مزین ځوانان خو لخوان د تر نیموش بوکینی خو د عمر لزیاتې دو سره هم د بی خوبې ستونزې لري
هو ځوان راپور ډاکټر نجیب الله خلوال وای چې د عمر په لحاظ د ځوانانو لپاره لشپګو تر اته ساعتونو خوب مناسب دی
د دې په قول هغه ځوانان چې شپې په ویخه تیروي که څه هم په ظاهر خوشاله او ډاډه ښکاري خو ښایي ذهني نارامي ولري
هو د زیاتوي
یو بوخلوبیا غره چې د ناروغۍ له امله رامنځته کیږي خو علت معلوم دی علت او معلوم دواړه معلوم دي سړی کولی شي هغه تداوی وکړي چې ولې خوب نه وړي ته عمر لحاظ نه په ځوانانو کې خوب چې دی هم د اته ساعت دوی لپاره نورمال خوب دی که لږ څه کم شي د 3 ساعت یو نیم د څومره باک نه لري خو د دې نه زیات هم دوی لپاره ښه نه دی په کارونه خرابي یو کوشش کا کم شي هم دوی لپاره یو قسم ستړیا رامسته کی یو طبيعي ستړي شي نو د اروا هم ستړي کوي دا ځوانان اکثره کته چې دا وګوري دوی یو بل مسله دار پیدا کی چې دوی د ورځې باید ځان له قسم نروخ یا نارینه وخی یا یو قسم غیرتی وخی چې زه ماته خوب ناراضي بیا لا پم کوي دوی اکثره زیاتره په انزایټي ډیپریشن او سترس باندې اخته دي ځوانان بل دوی تمیز نشي کولای چې څه وایي څه ونه کی اکثره کو ګوري داخله چې په دفتر کې نسی یو بی مطلب خبرو کی دا ستړی دی، د اروا هغه کوم د فکر کولو طرز چې دی هغه تینه خطا شوی. نو د اروا داسې یو خبره کوي چې دا د اروا کې هغه ډېره پخوان نغښتې ده، خو نن اروا ستړی ده، هغه خبره ترې راوځي.
یو بل ځوان اخترګل چې تر شپې ناوخته ویښ پاتې کېږي وایي چې د ورځې مې هر څه ته زړه تنګېږي او په نه خبره غوسه کېږم.
انډیوالانو سره تر ناوخته پورې ناست وم، یا بس ساتېري کوو، کله ناسو کیسې کوو، کله داسې یو نیم وخت دغه باندې تېر کړو کېتې چې شی انډیوالان خفه کولی نه شو، باید ورسره کېنو. نو سهار مجبورم چې زر پاڅم، وختي پاڅم، کار ته لاړ شم. نو بیا کار په دوران کې اکثر په دماغ او بوج راځي، په کمه خبره باندې مې غوسه راځي، خلک مې ډېر زیات پتنګېږي، نشم کولی چې ځان خپل کنټرول کړم.
وږمې ډاکټر زاخیلوال هم د اخترګل خبره تاییدوي او وایي چې که په اونۍ کې یو نیمه شپه داسې وشي باک نه لري، نه هره شپه.
او رښتیا هم دی وایي چې وجود هم خوب ته لکه د خوړو او څښاک اړتیا لري.
بې خوبۍ غټ ضرر دار ځوانان په اروایي لحاظ باندې، چې دا کسان چې زیاتره وخت دوی سردرد دي، زیاتره وخت دوی سره د ورځې څو خبرې نشي کولی، د انګریزي په اصطلاح باندې د دوی موډ خراب وي، په وړه وړه باندې غوسه کېږي. نه یعنې که دوی په هفته کې یو ورځ کښېني، هغه خرې نسبت هغه نه چې هره ورځ کښېني. بل د ده د ژوند دا یو غوښتنه ده، تقاضا ده، څنګه چې اوبه ډوډۍ او آزاد هوا د انسان غوښتنه او تقاضا، داسې خوب هم د انسان د وجود یو غوښتنه او تقاضا ده. که چېرته یو د دغه شی نسخه پوره نه شي، نو انسان چې کې مریضیږي، ناروغیږي. نو دوی دغه ځوانان کولی شي چې دوی د هفتو په هغه یا د اونۍ په هغه ورځو کې کښېني، د شپې له خوا نه چې سبا ته دوی کار نه لري، او کولی شي تر ورځې ناوخته پورې دوی په خوب باندې پاتې شي، نه چې دا په عامو ورځو کې.
ملګرو پوهان وایي چې خوب له سږو، هډوکو او پوستکي څخه د اضافي او زهري موادو د لرې کېدو لامل ګرځي، او د خوب پر مهال عصبي سیستم لازمه وده کوي.
ډاکټر زاخیلوال هم وایي چې خوب د مخ پر ښکلا ډېر اغېز لري، او په مخ کې د ګونځو د پیدا کېدلو یو لامل هم بېخوبي ده.
او د دې وسنی د ارواپوهن نه د مخ متخصصین چې وایي چې کوم خلک په دوه درې علتونه ښایي چې کوم خلک خوب نه کوي، او یا کوم خلک دغسې خوبونه کوي، نو د هغوی مخ ډېر زر غونجېږي. یو چې پر مخ خلک خوب کوي، او یو چې خوب نه کوي، د دې خلکو مخ غونجېږي. کېدای شي نور د وخت نه مخکې زوړ شي، دا د تندي، د سترګو دا توروالونه را پیدا شي، کېدای شي ویښتان ډېر زر توی شي، د معدې تکلیف ورته ډېر زر زر پیدا شي. بل دا چې سهار کې که تاسو د کوم د خوب خلکو ګوري، دوی خنداور ژوند لري، ډېر په حوصله دفتر ته نه وځي. نو دا یې په اروا باندې طبیعي ده، په اروا باندې هم، په روغتیا باندې هم، دواړه باندې بد اغېز کوي.
وږمې زاخیلوال همداراز د ملګرو تر منځ ځینې نزاکتونه هم بې ځایه بولي، او وایي چې د ژوند ټولې چارې باید سره منظمې کړو،
او شپه خو خدای د خوب لپاره پیدا کړي چې باید خوب
پکې وشي.
نورې خبرې به له ده واورو.
سمه ده.
زه زیاتره ځوانان ګورم چې دوی یوازې خپل ملګرو سره چې ډېر زیات په تر شپې نه وخته کښېني، نو دوی فکر کوي چې زه یو اجتماعي انسان یم. نه، د باندې اجتماعي دا دی چې د باندې خپل کورنۍ حق لري. یا ځینې خلک یوازې پرته دي چې ملګرو سره تر شپې تر ناوخته پورې کمپیوټر ته ناست دي. ګوري، د اسلامي لحاظ نه هم خدای پاک وایي چې ما ورځ ستاسو لپاره د کار کولو او شپه د خوب لپاره پیدا کړې ده. تاسې په دې کې آرام کوئ او خوند ترې اخلئ. ډېر عادتونه موږ بدلرو، که موږ کوشش وکړو موږ لرې کولی شو. زموږ د وسه پوره دي، موږ باید هر څه منظم کړو او د یو مهال ویش له مخې نه کړو. موږ باید ځینې شیان خفګانونه د په ځینې حقوقو باندې بالا نه کړو. مثلا ماته یو ملګری ټلیفون کوي، بیګا ته زه تا ته درځم، زه باید ورته پوسکنده وایم چې سمه ده، راشه، مننه کوره ده، چې نهه بجې شي باید نهه بجې چې دا شرم ده چې نشم ورته ویلو، نو باید ورته چې موږ وسوله کېږو. تاسو کولی شئ اوده شئ، او ټول هغه کلتورونه چې هغه کې په اصطلاح د ګیلو نه ډک وي او د کیسو نه ډک وي، دا کلتورونه نور پرېږدي.
ملګرو خوب د انسان له لاشعور سره اړیکه لري. د ورځې چې کوم څه یا د کوم چا څیره راته آشنا ښکاره شي، ښایي کله مو په خوب لیدلی وي،
او کله کله چې په خوب کې څه وینو په ویښه یې تعبیر راڅرګندېږي.
هو، د تاندې څانګې نانۍ سندره کې هم یو څوک د خوب په تعبیر پسې ګرځي. راځئ چې وایو.
خوب وینم مدما که سوکرا کی مانا، خوب وینم مدما که سوکرا کی مانا، پروتیم سر میخه روتیم سر میخه، تخپل یار پسنگانا، خوب وینم مدما کئے سوکرا کی مانا، خوب وینم مدما
ملګرو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پتا اوریدل او لوستل شي
www.azadiradio.com.
کلیک را لګل غواړي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 441، په کندوز او خوست کې 1، او په جلال آباد کې 4.
کله په خبري را لګي نو پته ده 104 یونیورسيټي ټاون پېښور.
نو لوی علامه مل
او ملګری.
خوب وینم
وینم چیز لکه لو لکه پسیلو وطم پورت دنرگس ناشم پخوا درام بیلو وطم تاو دسپینی غاڑی دلیلا پا امیلو وطم پٹ می ورطا اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما دے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما
تر اوو اوو ورزی پا اونی کی آزادی رادیو
Pawale